سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام او وجو شه د دې خبرو ډیر برخه زوال فکر خبرونه ته زنګړې شو ده سمو کوم کار استاد لالدین به افغانستان څخه د ځوانانو او کدري اشخاصو پر تیخته باندې تاسو خپل خبرونه وړاندې کړو سم خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شویو شاوخوا 300 افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د پی او آر کارتونو او د افغانستان د طبیعت کارتونه ای سی سی لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په وبین کې ویلي دي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ته اړتیا لري چې تر لاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت همدارنګه ویلي چې د دغه نیونو په جریان کی اکثره خزی او ماشومان لغپلو کورنیو جلا شوی او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې وخت کې د میشت افغان کډوالو حقونه او امنیت تضمین کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پرون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړی دی. د مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلمې کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړ چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېزې ولري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شو دی. چارواکو دا خبره د ازادي اروپا مشال څنګ ته د شنبه نه وخت تایید کړي. توماس فیلرر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دنده ترسره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیت یې نیولی و. د پولیسو او چارواکو پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د دلیل معاینات لپاره سفارت ته د هغه کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپورونو مخې د ډیپلوماټیک محکم سکته کړوا تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دیړه اتسنید ویلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. له افغانستان د ځوانانو او پتیرا بیا د لوستو کسانو تېخته داسې محل دوام لري چې په دوه گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوې ده. له افغانستان د تحصیلي کادرونو د تېخته په لړ کې سلګونه ډاکټران هم له هیواد تېخته دي چې ګڼ شمېر همدې گاونډیو هیوادونو او دغه راس اروپایي هیوادونو او امریکا ته تللي دي. کله یې خو پر عام افغانانو کډوالو باندې کوربه هیوادونه فشارونه زیاتوي خو بل ورته بیا همدغو هیوادونو لوستو افغان کډوالو یا کډرونو ته د ژوند زمینه برابره کړي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدی ویلي چې شاوخوا وسوه افغان کډوال په ایران کې د محل پروختونونو کې دندې ترسره کوي چې دوی ورته د ژوند امکانات او جوازونه برابر کړي دي. تر دې وړاندې د امر روغتیا وزارت یو پخوانی ډول پوری چارواکي ازادي رادیو ته ویلي و چې شاوخوا 400 روغتیايي متخصصان تیرو درې کلونو کې یوازې بریتانیا ته تللي. پښتنې دا دي چې ولې د غلوستې ځوانان له هیواده په تېښته دي. د دغه تېښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ په اوږد مهال کې د ځوانانو د تېښتې یا د مغزونو د تېښتې ناوړه اغیزې څه کېدلی شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د ځوانانو د چوارو پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو فعال ګلولی پسرلی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، اول بحث تاسو سره پیلو. تاسو په افغانستان کې له ځوانانو سره سروکار درلود، اوس هم ځوانانو سره په تماس کې یئ. څه لامل دی چې له افغانستانه د ځوانانو تېښته دوام لري سره له دې چې د طالبانو د حکومت دا دی درې نیم کاله پوره شول، هغه امنیتي شرایط هم په نسبي ډول ښه شوي دي، اما کوم هغه ټولنیز لاملونه دي چې له مخې یې ځوانان د افغانستانه تښتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، توسې ته، جناب سپرلی صاحب او ټولو اوریدونکو ته ډیر ډیر دا سلام یم. اجازه راکړئ چې اول د افغانستان د ځوانانو په اړه لنډه تفسیره ولرم، بیا به توسې خبرې ته راشم. هغه داسې چې د افغانستان ځوانانو نفوس تقریبا 40% یا 50% او 80% چې دی هغه د ځوانانو نفوس تسکیلوي او دا ځوانان په افغانستان کې یو قوي بشری قواده هم په دفتری لحاظ سره هم د علم په لحاظ سره هم هغه بشری انساني کارکړنې چې دی په دې لحاظ سره مونږ په دې ځوانونو کې د هر صنف ځوانون چې دی آغا لرو کاغا د طب په برخه کې دی کاغا د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی کاغا ساینس په اړخ کې دی کاغا اینی دی لوس یا لسی صنایعو په اړوند دی دا مونږ ځوانون پیغلې ځوانونو کې چې هم نارینه هم خزینار سي دا لرو نو په دې اساس نه افغانستان کې یو قوي چانس ده چې مونږ ډېر قوي ځوانونو بشری قوه لرو دا غا چانس په نورو هیوادونو کې نه وي لکه په چین کې یا په نورو هیوادونو کې چې د عمر یا د تقاعد کسانو شمیره بیخي ډېره ده افغانستان کې نشته داسې یو قوي چانس په نورو هیوادونو کې په زرګونو زرګونو کوله بادر سي نو اوس دا قوي چانس ده دا چې ویلي دغه ځوانون افغانستان نه تښتي ډېر له میلیونه یې دي او داسې له میلیونه یې دي چې هغې ته یې حال یار دننه په افغانستان کې پیدا کېږي اول دا چې ځوانونو ته هغسې توجه چې باید ځوان ته په لکه مو په کټګوریو چې دي ته وویشل داسې وویشلی شي ځوانونو ته هغه کور میندنې هغه پروسه چې دو آبروباره شي دویمه دا چې د موجوده مسؤلینو یا حکومت بیخي نه توجه او ځوانون افغانستان نه تښتي اینی بیکوري دو توجه نشته دویمه دا چې ځوان چې کوم آزاد فکر لري هغه فکر نه بندیزونه دي ځوان نشي کړای چې خپل هغه فکر نه خبره ای زړه خبره یا هغه کوم څه چې دای لري یا په مدني لحاظ سره یا په سیاسي لحاظ سره یا په کلتوري په نورو اړخونو کې هغه څه ولري دریم دا چې حکومت کې اوس داسې حکومت ده چې هغه خپل ډاله ټپله چې دو یا خپل کسون چې دي هغه ځای په ځای کوي نور هغه کسون چې په تېر جمهوریت کې یا امارت پرې تړاو نه لري هغه کسون نه هیلي شوي دي اگر کسون که چیرته یو څوک نه پیژني یا په امارت کې کومه جهادي سابقه نه وي تیر کړې ځکه چې دای پرچی ور کوي پرچو په لحاظ سره چې پلنکی دومره جهاد کړی دا دومره کوله د سابقې په لحاظ سره دای تا غچوکی یا پوسټ ور کولای کیږي نو دا غي لمیلونه دي یا خپل یو خبره دام دو چې موږ ځوانون هغه سی کوي فکر چې باید یو چا چې مسترا کړی وي یو چا چې تعلیم کړی وي هغه باید بل ته منتظر هم نشي ډېر ستونزه په اوسنه یو مسؤلینو کې یو څه ستونزه په خپله ځوانونو کې هم دو چې زم بیا بروشو په هغې به تفسیر اولرم
ډېره مننه سادات صاحب محترم سلامات پسرلی صاحب ستاسو د پایل خبرې به هم واورو سره له دې چې لکلونو راهیسې دغه کمپاینونه کېږي چې تاسو د غیر قانوني کډوالۍ مخه مخپلوی یا دغه مزل مه کوئ ځکه چې له مرګونو سره مل دی دغه راست تازه د طالبانو مشرتابه هم یو فرمان ورکړ او ویل هغه کسان چې انساني قاچاق کوي یا همدغه افغانان په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته وړي له دوی سره به قانوني چلند کوي او له دوی سره به خپل چلند یو څه جدي کوي اما بیا هم د کډوالۍ لړۍ روانه ده خصوصا د ځوانانو د کډوالو د یو فعال په توګه تاسو هم له هغو کسانو سره په تماس کې په برېټانیا کې چې له افغانستانه را روان دي یا راځي څه لامل دی څه انګیزې دي چې ځوانان له هېواده تښتي
سلامونه احترامات تاسو ته او محترم میلمه سعادت صاحب ته ډېره مننه زه خپل د دغه بدبختۍ او د وطن کې د جنګ او د ناهیلۍ د وجې نه سعادت صاحب سره موافق یم دغه نقطې چې دی په بېروزګاري او بېکاري د ځوانانو نظر ته احترام نه کول او موږ زه تقریبا دیارلس څوارلس کلنو چې ما افغانستان پرېښود چېرته ماته زما فامیل ته کوم مثبت آینده نه ښکارېده نو ډېر افغانان چې اروپا ته راغلي برطانیا ته یا امریکا ته ځي د دغه بدبختۍ د وجې نه ځکه څه هم تېرو څو اونیو کې طالبان حکومت اعلان وکړ چې قاچاقبران او د هغوی په خلاف د جدي اقدامات وسي قاچاقبران دا یو بزنس دی د هغوی لپاره یو تجارت دی هلته سپلای او ډیمانډ دی چېرته چې ضرورت دي خلک ځي خلک طالبان باید کوشش وکړي خلک دې ته مجبور نه کړي چې خلک وطن پرېږدي او یوازې طالبانو خبره نه ده مخکې په جمهوریت کې سالت صاحب په جمهوریت کې هغه وخت هم خلک وطن پرېښودل یا د بېکارۍ د وجې نه یا نور مشکلات د وجې نه نو خبره دلته ده چې په تېرو دریو کالو کې تقریبا 8 میلیونه افغانان افغانستان پرېښی دی او په ډېر بدو شرایطو کې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. څنګه دا ویډیوګانې چې خپرېږي موږ ګورو په دې سوشل میډیا کې چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي، په ایران کې ورسره ظلم او جاتی کېږي. د ایران حکومت څوک مخکې 2500 شاوخوا افغانان په سرحد کې وژلي وو، د هغې د پوښتنې بیا څه شوی نه شو، که څه هم ځوانانو فعالینو خپل عکس العمل وښود او د افغانستان دولت په هغې باندې بیا څه ونه اکشن وانخسته او نړیوالې ټولنې متحده قوم متحده او نور ارګانو چې د مهاجرینو په برخه کار کوي، یون سی آر، آی او ایم او امنسټی انټرنیشنل، دغه هیومن رایټس اورګنایزیشن، د بشري حقوق ادارو هم خپل غږ جګ کړ. حکومت نتیجه بیا ورنه کړه. په ایران کې داسې اوازې هم دي چې خلک کار کوي، بیا پیسې نه ورکول کېږي، ظلم زیاتی ورسره کېږي. د ایران حکومت څو مخکې اعلان کړی چې په افغانانو باندې اعلان بیانو ته ډوډۍ مه خرڅوي. نو دا بدبختۍ له پخوا نه دي خو زیات شوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبانو دولت څوک په رسمیت نه پېژني، او افغانان په برتانیا کې تقریبا دغه اته میلیونه خلک چې دریو کارو کې وطن پرېښی، دا د برتانیا کې د سکاټلند نفوس دی، پوره یو هېواد نفوس دی چې افغانستان راوتلی. او که مقام صحیح دی چې افغانستان هر ځوان راوځي، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني، اسپیشلي هغه مثلا هغه خلک چې خویندې دي، هغوی غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هغه ځوانان هم موږ ډېر په سوشل میډیا کې ګورو چې موږ څه مخکې زما د وړکتوب یو ملګری و، خالد، هغه د ایران او ترکیه په سرحد کې شهید شو، د یخنې د وجنه او د پولیسو د ویلو د وجنه. نو په ترکیه کې، په یونان کې، همداسې په نورو هېوادو کې، په ایران او پاکستان، بلغاریا او نورو هېوادو کې ډېر ظلم او جاتی کېږي. غوړو مهاجرینو سره، خصوصا افغانانو سره، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، بې عزته کېږي. داسې ویډیوګانې راوتلې چې افغانان بېرته چې کله ډیپورټ کوي، بېرته چې په زور لېږي، هغوی نه کالي وباسي، هغوی ته داسې یو رقم ذهنیت ورکوي چې تاسو بېخي انسانان نه یې. نو مشکلات ډېر زیات وردانه کې چې افغانان هغې دغه شو خلکو ډېرو ته اسناد ورکړه، خو دا اوس په تېرو څو کالو څو میاشتو کې چې حکومت بدل شوی، که څه هم کارګر ګوند راغلی، د مهاجرینو ډېر خلاف هم نه دی، خو ټول افغانان چې زه پېژنم یا وینم، تقریبا 90% افغانان ته منفي فیصلې ورکړي دي. اسناد اخیستلو که څه هم برطانیه حکومت په دې باندې موافق دی چې افغانستان کې طالبان حکومت دی، واکداران دي، او امن پکې نشته، خو بیا هم خلک منفي کوي. په دې به خلک به سرنوشت پاتې کېږي. مثلا هغوی ته نسي کوی چې کور پیدا کړي، کار وکړي، درس ووایي، او په غیر یو رقم حالاتو کې وجود لري چې یو لیمبو، چې په انګلیسي کې وایي لیمبو، یو حالات دی چې معلوم نه کېږي څه
به وي، یو ګونګ حالت دی. کور ودان په سر لای صاحب، ډېره مننه، سلامات اوسئ. ستاسو خبرو داسې ښکاري چې په بریتانیا کې هم د ګڼ شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد شوې دي. دلته په اروپا کې هم تاسو دغه تحولات څارئ چې په فرانسې کې هغه ګوندونه بریالي شول چې د کډوالو ضد نظرونه لري. دغه راست په جرمني کې هم انتخابات کیږي چې د افغانانو یا د افغان کډوالو هغه اساسي منزل اروپا ته هم د جرمني او فرانسې دي. په دغه کې هغه ګوندونه واک ته رسیږي چې د دوی تګلارې د کډوالو په وړاندې توند دي. معنا دا چې د دوی لمنه هم هغسې لکه پخوا چې و پراخه نه ده، خو هلته په افغانستان کې بیا برعکس د ځوانانو لیوالتیا تېښتې ته، قانوني غیر قانوني قاچاق لارو ته زیاته شوې. په دې بله ګروس ته تم شو چې دلته ژوند څومره ستونزمن دی په اروپا کې، ځکه یو کس که راځي دغه سخت ګالي فکر کوي چې ژوند به مخکې سي. اما ستا داسې پېښې چې یو کس راځي، کلونه کلونه خواري ګالي، د لارې خطر ګالي، اما بیا هم دلته پناه نه ورکول کېږي، بیرته ډیپورټ کېږي افغانستان ته. دا هر ورځ تقریبا لسګونه کسان په ترکیه کې نیول کېږي، بیرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. په دې به وروسته خبرې وکړو. اورېدونکو ته نوبات ورکوو. د احمدي په نوم باندې اورېدونکو سټوډیو سره وصل دی چې دای هم په افغانستان کې یو فعال ځوان دی. د سره به خبرې وکړو. احمدي صاحب، ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، تا ته او د ازادي رادیو د ځوان فکر خپرونې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لمن يم چې ټول پر او جوړ صحتمند اوسي.
او سلامات اوسئ احمدي صاحب. موږ نن پر دې خبرې کوو چې له افغانستانه د لوست ځوانانو تېښته زیاته شوې. تاسو به شاهدان یې چې ډاکټر صاحبان وزي، انجینر صاحبان وزي، د پانتون استادان وزي، یعنی داسې کسان چې حساب پکېدلی شي او د ټولنې لپاره موجودیت ګټور دی. ستاسو په نظر چې په افغانستان کې لاملونه څه دي چې لوستي ځوانان له افغانستانه تښتي؟
حقیقت همدا ده چې په هغو ټولنو کې چې هلته د کار یعنی خلکو ته، خصوصا ځوان کل ته، هغه تعلیم یافته ځوانان ته چې وظیفې نه پیدا کېږي، په ټولو ټولنو کې دا یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی دی چې هغوی ځوانان خپلې ټولنې پرېږدي او نورو هېوادونو ته ځي. افغاني ټولنه هم همداسې مشکل سره مخامخ ده. ډېری هغه استادان، محصلین، تحصیل یافته ځوانان چې کلونه کلونه یې په خپل ځان باندې کورنۍ په دوی باندې سرمایه وکړله، نن ورځ د بیکارۍ له امله دوی په غیر قانوني ډول نورو هیوادونو ته، خصوصا اروپایي هیوادونو، امریکا او کاناډا ته دوی ځانونه رسوي. دوی سره د دې یو فکر موجود دی چې موږ به هلته لاړ شو، خپل آینده به جوړ کړو، د خپلې کورنۍ سرنوشت چې د هغه به په خپل لاسونو باندې وټاکو. یعنی دوی همدې فکر کې دي چې دلته موږ ته د کار زمینه نه برابرېږي، دلته موږ ته کار نشته ده. له همدې له خاطره دوی په میاشتو میاشتو په هفتو هفتو سختې لارې وهل، ټکول، ربړول، دا هر څه پر ځان باندې ګالي. ولې دوی غواړي چې راتلونکی یو څه اسوده ژوند ولري.
احمدی صاحب، تاسو خپل هم ځوان یې، په دې برخه کې کار کوئ، مدني فعالیت هم لري، تاسو خپل راته وایي آیا اوسنی حالت د افغانستان د دې جوګه دی چې یو ځوان پکې اوسېدو ته زړه کې، ځکه زرګونه ځوانان هلته شته، وایي چې په دندو لګیا یو، کاروبارونه شته، نسبي امنیت شته په افغانستان کې. تاسو خپل نظر راته وایي، تاسو څنګه د خپل شخصي ژوند په اړه باندې خوشاله یې د محل په افغانستان کې؟ شرایط درته سم دي د کار روزګار؟
حقیقت وایو ټول ها ځوانان زما په شمول چې هغوی دلته موجود دي، دولتي وظیفه نه لري، نو دوی خصوصا زما ډېری همسنفیان وو چې دوی په شخصي لګښت باندې هغه پیسې چې دوی اروپا ته مصرفوي، هغوی په خپلو پیسو باندې ځان ته کارونه برابر کړي، او دوه او درې نور نفرې ځان سره په کار کې اشغال کړي دي. دا منم چې اکثریت ځوانان یعنی ناراضه دي، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ تعلیم وکړلو، د تعلیم ها ثمره چې دوی لاسته راوړله هغه یې لاسته نه دی راوړي، یعنی دې ثمرې لاسته نه راوړل د دې باعث ګرځېدلی دي چې ځوانان د خپل اوسني حالت څخه ناخوښ او ناراضه ګرځېدلی دي. زما په شمول ټول ځوانان نه شي امیدولی، فقط هغه ځوانان چې تعلیم او تحصیل یې کړی دی د هغوی دپاره یو څه سخته ده. خو دا شرایط په ټولو ټولنو کې رامنځته کېږي، موږ هېڅکله هم باید خپل همت له لاسه ورنه کړو، همیشه باید استواره واوسو. همیشه که موږ یعنی د نړۍ ټول دولتونه حکومتونه که وګورو، هغوی خپل ټولو افرادو ته وظیفې نه شي پیدا کولی. شخصي کاروبار تر ټولو بهتره خبره دا ده چې موږ ځان لپاره یو شخصي کاروبار برابر کړو، هغې کې نه یوازې چې موږ پرمختګ کولی شو، بلکې یو څو نور نفر هم موږ سره په دې کې پرمختګ کولی شي.
کور ودان، ډېره مننه. سلامت اوسئ احمدي صاحب. د ټلیفون اړیکه مو له بده مرغه چې ډېره سمه نه وه، نو له تاسو سره خدای پامانۍ کوو. راځو بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو. سادات صاحب، لږ ځره که په دې تم شو چې د طالبانو حکومت یو شمېر بندیزونه هم وضع کړي دي، که څه هم دوی دغه بندیزونه له اسلامي شریعت سره او د افغانستان له دود او دستور سره برابر بولي، خو بیا د ټولنې اکثره کسان ورسره موافق نه دي. په دغو بندیزونو کې د سر بندیز چې ډېر کسان متاثر کړي، هغه د نجونو پر تعلیم باندې بندیز دی. یو ځل ما له یو ډاکټر صاحب سره خبرې کولې چې هغه په اروپا کې اوسي، اروپا ته راغلی. هغه ویلي چې زه مجبور شوم چې اروپا ته راسم، ځکه وایي لوران لرم او لورانو مې هلته تعلیم تحصیل کوو، وایي کله چې په کور کې ناست نو مجبور شوم، بله لار مې نه وه، راغلم اروپا ته. دغه راز مثلا پر رسنیو باندې بندیزونه لګېدلي، خو هغه داسې نه دي چې د عام خلکو په ژوند باندې د اغېز وکړي. نور څه عوامل دي ستاسو په نظر، یا د طالبانو د حکومت تګلارې په ټوله کې څومره د دې لامل شوي دي چې ځوانان دي یا مثلا افغانان دي له هېواده تېښتې ته زړه کوي؟
اول خو دا چې کوم بندیزونه دی په علم، تعلیم، زده کړو نه لګولې دي، دا د هیڅ شریعت سره، هیڅ قانون سره، هیڅ اصول، رواج، کلتور سره تړاو نه لري. یعنی دا ټول نه سرغړونه ده، دا د شریعت نه سرغړونه ده، دا د قران د احکامو نه سرغړونه ده. اقرا باسم ربک الذی خلق، دا د اسلامي فقه نه سرغړونه ده. هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، دا د ټول اسلامي عقیدوي مذهبي فقه اصول پر خلاف اقدام ده چې د قران په زده کړې، د تعلیم په تر سره کولو نه دا غبندیزونه لګولې دي. دا موږ هیڅ کلتور سره تړاو نه لري،
توسي وكي جنابي لدين سي محترم كدرمان اوريدونكو بودا دومرا مكتبونو كي بودا دومرا مدرسو توا مالي ما سيبا وخا ايچ اغادا الا يو ملر دي پورا تور سار شايري ايوا شاگرد محترم لور كي بچاي موتا وخا اي نطولو وصولو سرا پو کلو بندو كي دا مكتبون دي اجل كيو پو خبال كوم كي مي دي دا خدا سي ندا چيزاي با بل حواد تا الگم بل حواد كي مكتاب يهي كا پو هانتونيا يلو دين سي نو پو هيت لحاظ سرا كولتور سرا پو تکر كي ندي اسلامي اقوال مي دي تا بيان کرن نو دا بنا دا پلوی چی دای کی دای منلو ور ندی او ساخ خفایو ملتی دمرا وزورا ولو دمرا خپاکلو جناب الودین سای محترم یو تر یو پلور یو ورور چی خپل بچای تا وای چی تا مکتب تا ماسا نبوچه آیا دا داغ دار بی طول عمر خپل پلور خپل شیرین پلور تا بی پزرکی نوی مور جانی تا بی پزرکی نوی دا دار دی منگ افغانون والا که ایرشی ویلی پو کوم وصول سرا چی نه اسلام کی نه مذاب کی قرآن دی تیئی چی مشرا خدای تا کس سر تور سار دی داری گی نی پریگا دی ایوا خبرا بلا خبرا دا چی دی انگلینڈ کابینه دا پارلیمان دا پریکڑ کردی دو خطونا چانه غختن کردی دو نکرکت بودنا چی افغانستان لوب دلی سر دا لوب نکی او دیرو کسونو دا امزا کردی دو منگی سخت حرکلائی کو او دیر دیر منناتی نکو چی دا خا خبر ادو چه ایمو ایم جلکه یو ایم ارمانو کرکت بورد تیم نشتا اینا ریناو مشتا جلکه ایم مکتب تا مدرسه تا قرآن حق لیاری تا خوانتون تا وظیفه تا نپرخوالای کی گی ایمو جرانی دا پنور و حیوادونو که او باس کرکتی کی زی کرکت بوردی نشاراتو مشر و مسئولی وام او ساخ احترام لارم کرکت بورد مسئولینو تا او پتولو راست روڑنو ی دومرا ویارم دومرا فخر پو کم چه دا غرائی می دومرا جگ جگ روانه وی دا سار می چه کم زی که منگلو بی وگتو لیکن انگلین مسئولینو مننا توسی احتجاجانی دی منگ سر لو بی ماکی ترسوی منگ پو دی مشرونو نی دا فکر وکی دا احساس وکی چی نرائی پو دا خالک پو تکلیف دی دا خالکو تا دی مکتبونو تا باید ایوال یار پیدو کو بلا خبر دا چی لدین سی محترم بلکل توسی وکی سی زوانون بویلی افغانستان نتختی خو پو طول خالکم دو دره لکا چرور لکا لاس لکا دولس لکا خالکم پو حکومتی درو که منگ نشو زیوالی دا حقیقت دا لیکن حکومت لکه سری چه نندر موندی اقتصاد دی نړۍ په سطح کوي کړو وړی وړی فابریکې ای موزه سنگ مرمر لرم ز کوي لرګای لرم ز لاسی صنایع لرم ز کبرخنا نه لرم مریض برخنا د ویته جوړ کم ای بوت برخنا د ویته جوړ کم دا سی نور ډیر څه شته چې وړو وړو فابریکونه ز کړای شم چې کلی په کلی فابریکې و جوړ کم بیا به موته جاینماز چې المینس وکم بیا به موته تاسپی چې حالا تعالی ذکر وکم سپیشلی ذکر بکم آب موته چین نه نرسی موته بو نسور چې ټول خا اکثر افغانون نسور کې آب موته پاکستانی بل زینه نرسی دا خو سیاسی فکر غوړي دا خو مدریت غوړي دا خو داسې نه دو کنه چې مو دوا درې کوله وتل دوا درې کوله ټول عمر دا کوي تدبیر چې دی اغا کینګ ګټیا شته
کور ودان صدات صاحب ډیره مننه دلته اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم نظرونه راته پریخې دي محب الله هاشمی لیکلي دي وای طالبان د افغانستان له خلکو په خاصه توګه د لوستي قشر څخه د ژوند کولو حق اخیستی دی او د تعلیم دروازې بندې کړي کار نشته حتی ولس د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دی او ولس بله چاره نه لري نو ځکه له هیواده تېښته زیاته شوې یو بل اوریدونکی محمد حسین ادینګاری هم ورته خبره کړې ویل دي چې زه لسانس یم خو فعلا بیکاره یم او هر ادارې ته چې ماته کار نه راکوي نور اوریدونکو هم دغه ډول کمنټونه او تبصرې پریښې دي وروسته به هغه هم لولو اوریدونکي باړي کې هم نیسي پسرلی صاحب یو بل بحث هم زه غواړم دلته مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو د دې شاهدان یې چې دغه اروپایی هیوادونو ته د تاګ لارې چې دي قاچاقي دا له خطر سره تړلې دي د ځینو کسانو یادونه مو وکړه چې په دغه لارو باندې ژوند تازه له لاسه ورکړی دی او موږ تاسو دغه رسنۍ تعقیبوو چې تقریبا هر اونۍ یا هر ورځ یا په اونۍ کې څو ځله د ترکیې رسنۍ داسې خبرونه خپروي چې لسګونه افغانان ونیول او دوی زندانونو ته واستول یا لنډو توقیف خونو ته بیا یې افغانستان ته ډیپورت کوي حساسیتونه ولې موجود دي سره له دې چې په نړۍ کې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د مهاجر حق یا هم د کډوالو حق خوندي دی. هر هغه څوک چې مثلا یو هیواد ته ځي هغه د پناه غوښتنې حق لري. اما ولې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه موجود دي؟ موږ تاسو ګورو چې په همدې بریتانیا کې چې تاسو یې دلته په اروپا کې ورځ تر بلې د مسلمانانو په وړاندې او بیا په خاصه توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه راجیږي. موږ تاسو هغه په څو میاشتې مخکې په بریتانیا کې هم د هغو ګډوډیو شاهدان وو چې هلته د مسلمانو کډوالو په وړاندې باندې حساسیتونه راپورته شول، هلته بریدونه وشول په کډوالو باندې څو ځای. دغه حساسیتونه ولې د افغانانو په وړاندې موجود دي پسرلی صاحب؟
روزین سے مخلی نستاس پختن جواب ورکم سادت سره په احترام ز موافق نه یم چې د برتانیا څه د پارلمان غړو دا لاسلیک کړی دی چې برتانیا کرکټ بورډ نه وغواړي چې انګلند کرکټ بورډ چې افغانستان سره لوبې نه کوي. دا کوم زما پر نظر کوم مثبت نه لري چې افغانستان کرکټ بورډ او طالبان د وژنه د افغانستان کرکټ لوبې سره لوبه نه کول دا یو منطقي خبره زما پر نظر نه ده. او کوم نه کی طالبان د سیو
خلک او به ایزلند تفسیر وکم چې دا خبرونه موږ تعقیبونه دغه د سهار دغه رويټرز راپور ورکړي چې کرکټ بورډ نه دغه غوښتنه شوې د بریتانیا، البته د پارلمان غړي غوښتنه کړي. بیا وروسته خبر راغی چې د بریتانیا کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړې ده، ویلي دي چې موږ چې کله افغانستان سره لوبي کوو په چمپیونز ترافی کې دا د کرکټ د نړیوال شورا د یو همغږي سیستم لمخ کوو، او ویلي چې یو ورخیز اقدام موږ نسو کولای چې ستاسو په غوښتنه دا کار وکړو. دا چې دا خبر اوس رد شوی د راځي ډیر بنه پتم کیګو، اما فشارونه دي. هر څوک ورته خپل نظر لري، د کمال سادات صاحب نظر هم، د قدر ور د استاسو نظر هم. راځي اصلي موضوع ته راشو چې د کډوالو یا د افغانانو تیښته د هیواد استاسو په نظر حساسیتونه ولې موجود دي؟ د افغان کډوالو په وړاندې په دغو هیوادونو کې چې موږ او تاسو وینو هر ورځ دغه تګلارې سختیږي. پسې
همدغسې دی په برتانیا کې، په اتریش کې، په جرمني کې، فرانسه کې. تاسو یادونه وکړه چې کوم ګوندونه د مهاجرانو خلاف، د مسلمانانو خلاف دي، هغوی انتخاباتو کې مخته روان دي. په برتانیا کې څوک مخکې رایت څو د مسلمانانو په خلاف، د مهاجرینو، د نړیوالو په خلاف، د هر څوک چې موږ باندې ښکاره دي هغوی په خلاف. یوازې خبره د افغانانو په خلاف نه ده، دلته چې کوم جرم جرایم کېږي په هغه کې هم افغانان یا مسلمانان تورنۍ یا مهاجرین تورنۍ. دا دلته د سیاستمداران او میډیا یو کار کړی دی چې د دې په ځای چې خپل مسؤلیت واخلي او کوم نیمګړتیاوې چې هغه پوره کړي او د هغو ته یو حل لاره پیدا کړي. دلته مثلا په برتانیا کې ډېر مشکلات شته، هغوی وړي وړي په مهاجرینو تپي. مثلا دلته مهاجرین په هوټلو کې پاتې کېږي، نه میل، نه پاونډ، ورځې په هغوی مصرفوي. مهاجرین نه غواړي چې په هوټل کې اوسېږي، مهاجرین غواړي چې یو کور او زمینه ورته برابره شي. حکومت د دې په خاطر کې چې خلک په غوسه کې، چې خلک په غوسه کې چې تاسو ژوند څخه دی، تاسو کریا نه سي ورکوي، تاسو د برق د اوبو د برق او د ګاز بل نه سي ورکوي، خو ته موږ مهاجرینو باندې نه ملنه روپۍ د ورځې مصرفو. که څه هم دا پیسې د خارجه هغه ناراضي فارن ایډ بجټ ناراضي، هغه بجټ دوی باید افغانستان او یمن او سوریه د سیواد تور کې. چې کله په سوریه کې نظام بدل شو، په اروپا اتحادیه او برتانیا ول چې موږ د سوریه اپلیکیشن نه دوسی بخینه چیرو، نو دلته د سوریه کم حالات روان دي. په اروپا کې په دې حالت کې مهاجرین ډېر زیات روان دي، تقریبا کال ملین ملین مهاجرین روان دي اروپا ته. دوی پر رسنه کې او بل دلته د سیو د موږ په خلاف او دا یو فیر دار دی، د سیو دار دی چې موږ لکه دوی په سره غلي دوی بخرو او دوی په مشکل جوړو. حقیقت نه لري. موږ چې کلم میډیا سره خبرې کوم یا کوم چې مقامات هم سيدي کوم پانتون یا کالج سکول کې ځخه مکتب کې خبرې کوم، هغه چې موږ انسانان یو، موږ د مجبوریتونو دی وجه راوتلو. په افغانستان کې مقام سيدي سي افغانان افغانستان نه پریدي، سوریان نه پریدي، اوس ګډ سوریان به سوریا روان دي. خدای وکړي چلتا مانه هم نه تراسي. همدغه چې په فلسطین کې څه حال دی، په غزا کې، په لبنان کې، په یمن کې، په سودان کې، په نور ځای کې جنگونه دي. خلک د بدبختۍ دی وجه ناراضي. او بل دیکم شکل سیس د برتانیا او د اروپای هوا دونو خارجه پالیسی دی وجره، من د افغانستان حالات به داسې نه وکړي چې د دې پالیسی د موږ په خلاف د موږ په هغه د سینوي نو دی باندې اړخیز بحث به روش یو دی. ته باید خلکو ته دا معلومه شي چې حقیقت شې. مثلا برتانیا کې د برتانیا 1% نفوس مهاجرین نه دي، لکه رفیجیز نه دي، څوک چې پناه غوښتم کې دي. او دوی فکر کوي چې ټول خلک دلته راځي. د کال د څوخه مخکې به 10,000 شاوخوا خلک راتله، اوس 15,000 راځي. چې د دنیا کې حالات بدل شوي. همدغسې په اروپا کې او جرمني کې، نو فرانسه او ایټالیا او سپین او نور هیوادونه د مهاجرینو په خلاف انګېزي زیات شوي، ځکه خلک په مشکلاتو کې دي. اقتصادي مشکلات په اروپا کې هم زیات شوي دي. د هغې د وجه نه نو چې دوی غواړي چې یو چا باندې ورته وار کړي، یو څوک ورباندې بلیم کړي چې زما په ژوند کې مشکلات دي، دا مشکلات به نه وای که چېرې دا مهاجرین زموږ هیواد ته نه راتلل. دلته مثلا دا اوس د امریکا ایلن ماسک دی، که څه دا د ټویټر مشر او ټرمپ او دا نور خلک د برتانیا ته ډېر لیکلي کوي چې تاسو د مسلمانانو خلاف کوم ذاتی او ظلمونه چې ماشومانو سره دلته کېږي، کوم جنسي تیری چې شوی دي، هغه کې مسلمانان یا پاکستانیان یا څوک لاس لري، نو دا د هرې خوا نه دا خبره ولې راولي به د مهاجرینو پر کډوالو راتاوئ. او په همدغه باندې د خلکو ذهنونه ډېر اوس بدل شوي. خو هغه نه دي چې خلک مثلا د یوکرین په وخت کې تقریبا برتانیا نیم میلیون خلکو خپل کورونه یوکرانیانو ته خلاص کړل، او په هماغه غوښتنه کې بیا برتانیا حکومت یو غوښتنه وکړه خلکو نه چې تقاضا یې وکړه چې خلکو افغانانو ته کورونه خلاص کړي، پنځه سوه خلاص نه کړل، ځکه د هغوی مفکوره د هغوی نظر زموږ په اړه چې دی هغه سره دی څخه چې دی یوکرانیانو په اړه دی. نو دلته موږ ته هم پکار دی چې په دې باندې کار وکړو، بل کاشت زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وای او زموږ نظام سیستم په ځای وای چې خلک دې نه مجبورې دی چې خپل هیواد پرېږدي او په غیر قانوني لار راسي. او بل موږ اروپایي اتحادې ته بار بار دا وایو کلم چې موږ مسؤولینو سره کینو یا په برتانیا کې پارلمان غړو سره یا حکومت سره، چې تاسو قانوني لارې راوباسئ، تاسو غواړئ چې خلک غیر قانوني را نیسي، تاسو خلکو ته قانوني ویزې ورکړئ، تاسو افغانانو ته اسانه کړئ. مثلا که زه غواړم چې خپل فامیل یو غړی تر وغواړم په ویزې کې راشي داسې ویل ته هغوی ته ویزه نه ورکول کېږي. افغانانو ته په ډېر مشکله ویزې ورکوي، عادي ویزې او د سالم او د پناه غوښتلو لپاره ویزه نشته. نو خلک مجبوري غیر قانوني او قاچاقي لارو پر راځي او په لار کې بیا بدبختانه وژل کېږي. همداسې یو مثال ذهن ته راغی، کروشیا او رومانیا او بلغاریا څوک مخکې د شنګین د هیوادو غړي چې دوی خپل منځ کې به بارډر سره نه سرحدات بنوي، مخکې به داسې و چې کله هیوادونه د شنګین غړي کېده هغوی د بشري حقوقو په د ښه کارو د وجه نه د انساني حقوقو د وجه نه به یې رامخته کول. اوس هغوی به خپل ځان پروف کوي، دا به وایي چې موږ څنګه مهاجرین ساره وو، موږ څنګه یو سرحد. نو خبره دې کړه چې اوس هغه بشري حقوق خبرې دوی کوي خو هغې باندې عمل نه کوي. کله چې مهاجرانو ته خبر راسي او کډوالو او پناه غوښتونکو ته کیسه راسي، دوی موږ سره دې کوم شکل چې موږ سره د مور او د مېرې چلند کېږي په اروپا او برتانیا کې.
بله کور ودان پسرلای صاحب، زه هم همدې مسالې تر اتلم ساده صاحب مروسته به دا پوښتنه وکم چې دغه هیوادونه څومره ګرام دي. مخکې ما په سریزه کې هم ورته اشاره درلود چې کله چې ایران او پاکستان کې شرایط وګورو، تازه تاسو هم شاهدانی چې پاکستان کې تازه 800 شاوخوا کډوال یوازې اسلام آباد کې نیول شوی او هلته د طالبانو سفارت وایي چې د هغه افغانان دي چې ویزې لري، قانوني اسناد لري، مابیا هم نیول شوی دي، کمپونه تاسو ول شوی چې افغانستان ته ډیپورت شي. دغه راست په ایران کې هم تقریبا په 10 ولایتونو کې د افغان کډوالو په موجودیت باندې په کار کولو باندې بندیز لګیدلې دي. اما برعکس بیا زموږ د هیواد کډرونو ته به حالت د ژوند زمينه برابرېږي، ځکه غوی ته اړتیا لري. مثلا وسو ډاکټران په ایران کې فعالیت کوي، په روغتونونو کې د کورونا چارو یو مسولې ویلې دي. دغه راز سلګونه یا لزګونه ډاکټران د محل په پاکستان کې په دندو باندې بوخت دي. په همدې بریتانیا کې د افغانستان متخصصین راغلي دندې ترسره کوي، ځکه دغه هیوادونه کډرونو ته اړتیا لري. اما یو عام کډوال ته یو عام پناه غوښتن کې طبيعه وای چې ته زموږ په هیواد کې هتاده وچ ډوړي د اخیستو حق هم نه لري، د کار کولو حق هم نه لري. روسه به پر دې لګ زره تام شو چې دغه هیوادونه ولې دغه ډول چلان کوي، څه وشي چې د هیوادونو تګلارې بدلې سي، یا افغانان د برخه کې څه کولای شي، د طالبانو حکومت څه کولای شي. اوس اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ افریدی صاحب، تاسو څه وایي او څه لاملونه دي چې له وطنه د ځوانانو تېښته ورځ تر بلې زیاتېږي؟
څنګه چې خپله د یعنی ما خپله حقوقو فونځي ویلی دی او د حقوقو فونځي څخه فارغ یم.
ښه افریدی صاحب، تاسو ستاسو اړیکه سمه نه ده، غږ مو راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
وظیفہ نہ رکھول تیرہ ورځ در تخپل کیسه کوم زه یو خصوصي پونتون تلاړم د استادې د پاره چې ال تخپل سیو ورکم اسناد ورکم ترسو ما دند راکی.
پریدی صاحب فکر کوم ستاسو اړیکه سم نه ده، متاسفانه و غږ مو اوري، مهرباني کله انده خبري راټول کړئ چې غږ مو صحیح نه دی قطع وصل کیږي.
خو ما درته ویل یعنی کله چې
له بعد مرغه چې پریدی صاحب سره اړیکه پرې کوي، ځکه کای چې سم نه دی یم شکایت
دا و چې نشته وظیفه نشته، هغه مجبور دی چې وطن پریدی.
خا مننه افریدی صاحب، کور ودان غاګ مو داسې نیمو نیم کلا واوریدل شو، مو هدف مو واخیستل شو چې تاسو له حقوق پانزینه فارغ یی، اسناد پلاس لري، خو لزګونه دروازې مو ټکولې دي، څو کار نه درکوي. کور ودان بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، دای هم سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري لازادای رادیو نه. زمون غاغا وری تاسو غاغ استودیو سره وصل دی مهرباني خبري وکي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
ډیر مننه اسد الله لوجر صاحب اسامه د هلمند کجکی ولسوالۍ کې مې اړیکه نیولې.
کجکی نه ستړي مشي اسامه صاحب تاسو په نظر ځوانان ولې له افغانستانه وځي؟
ډیر زیات مننه کوم. زه په دې نظر یم چې دلته په افغانستان کې خو واقعا داسې تعلیم یافته ځوانان ته کار
خا د دې غوړیدون کې اړیکه پرې شوړه. لکه چې کینه بل اړیدون کې تنوبات ورکوي استډیو سره وصل د استړي مشهیرو تاسو ځوان فکر خبرونه ته غواګی. مهرباني غږ مو وصل خبرې وکړي.
السلام
علیکم. السلام استړي مشه
محترم ډیر مننه پر ودان چې موږ ته وخت راکې. بیا هم تاسو اړیدونکو کارکونکو ته سلام وایم. موږ هم پخپل وار سره د هلمند پجکی ولسوالۍ نظر سره په تماس کې.
خا مهرباني وکړئ لاندې خبرې وکړئ چې بیا تاسو اړیکه پرې نشي ځکه فکر کوم مخابراتي اړیکه کجکی کې سم نه دي. مهرباني
خو لومړی دغه ستونزه ده چې دا څلور تلویش کلنه جګړې دغه ځانونه مشتاړه ولې دي ځکه چې تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسي پاتې کېدلی ځکه چې داسې مذهبي سما ژغ درځي.
ستاسو غږ لرو مهرباني و
زموږ آواز سم تاسو آواز موږ ته سم نه راځي که مهرباني
تاسو آواز موږ سم لرو تاسو آواز لرو خبرې کوي مهرباني ادامه ورکړي.
مننه مننه. بس خو څلور تلویش کلنه جګړه ده هغه هم دا چې دلته داسې دي چې په لومړی سر کې چې کله هغه دغه په اصطلاح باندې یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دغه چې باید دا زید تیښته کوي ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه میلاویږي په بل دولت کې کار روزګار نه ورته بینویږي. نو دغه مشکلاتونه دي. اول زه درته وایم زه بیکاره یم کچېری زه بیکاره یم دلته افغانستان کې زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم ځکه چې په دې باندې زه د کور خرچه نسم پیدا کولی. نو په دغه اړه باندې ما درته ویل چې زه غواړم چې وزم که دته ماته د کار روزګار کار میلاو سي بیا زه نه غواړم چې ولاړ سم.
نو تاسو زده کړې لرې او اوس په څه لګیا یا کار روزګار مت شه ده؟
مننه.
ښه مهرباني زما پوښتنه تاسو نه وه. ښه دا غوړیدونکي فکر کوم زما غږ نه لري کور ودان چې اړیکه نیولې وه. یو بل اړیدونکي ته نوبات ورکو بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خیر یوسی لودین ساتا اوستاسی ملمنو دا دوی رادیو طول کار کونکو تنیتی هیلی احترامات ورانی کوم جو توخیم دا زابل یلیت تشاجوی لولسوالی ستاس سر پا علیک
خا توخی سر ستری مشای تاسو لوطن دا زوانانو تیخته لاملون سپچه که بولی
موز خوی لاملون تردی را حد پوری پا افغانستان که پر لپسی انکلابون بولو دا یو ستر لامل ده دا خامخه دا وطن له وخت څخه نړیدلې ده. زموږ په وطن کې سی واځي واقعي رئیس جمهور نوې وکړل سیغه سردار شهید محمد داود خان وو په چې هغه پاتوا زموږ وطن به وس د سویډرلند یا د انګلند فرق هم وو. نو دا انقلاب وسره د پولیس خامخه سی یو حکومت جوړیږي هغه پر پښو دریږي یا پاکستان پر بده ورته واړي زموږ ستر دښمن دا یې نسکور کړي ملواري امریکایان داسې زموږ نور کارونه را ونړوي. نو لوی لامل یې دغه ده. خو بیا هم لکه مخکې اورېدونکي چې وویل هر څوک چې پر کار باندې بادشاهي په لاس ورسي حتی په امریکا کې هم دغه اصول دي چې ډیموکراټان داسې هغه ډیموکراټان پوځ په مقرروي که جمهوریت خوا راسي هغه مقرروي که په تېره سوی اداره کې وو هغه هم دغه څه کول. او بل سبب یې دا ده چې په دې تېر وخت کې ډېر سخت مکاتب جوړ شو. نو له هره مکتبه څخه په کال کې په لکاو خلک فارغېږي. نو دا ټولو ته خو په دې جنګځپلي هېواد په دې اقتصاد مات پر دې بندیز لګېدلي هېواد باندې دونه خلکو ته کار مشکل ده خو بیا هم داسې هم نه ده چې ټول خلک بیکاره دي. په دفترو کې موږ وینو د تیر وخت خلک دي. اوس موږ په کلات کې محکمه ده، ما زه ورغلی یم، په دې کې د تیر وخت خلک دي، هغه کار کوي، ښه په شرعي نظام برابر شي، ژیرې ښه مانجت ته لمونځونه کوي. د طالبانو ټول اصول یې منلي دي، په شرعي چوکاټ کې سره خوشحاله دي، ښه کافي تنخواه ورکوي او نور هم دغسې ځایونه شته. او له دغه محترم میلمانه څخه مې تا به د ده شخصي نظر وزما ګیله وشوه چې وی ویل چې موږ د انګلستان د حکومت هرکلی کوو چې زموږ پر پیټبورګ باندې یې بندیز ولګاوه، زه په خوشحاله یم. دا یو نقصان په بل نقصان باندې بندول دا د سیاسي سړی ده، موږ کسارایان یو، ده باید داسې نه وای ویلي، ځکه چې دا کرکټ بورډ یا زموږ لوبغاړي چې دي دا زموږ د وطن سرمایه ده، دا ستوري دي، موږ ویاړ په کوو. ولو که زه ملا یم یا ملا غوندې یم، خو بیا هم دا شیان په نظر کې لرم چې اسلامي امارت هم ویاړ په کوي، هغه هم اختیار وکړی ده. نو دا خبره د ده شخصي نظر و، په ازادي راډیو کې له داسې میلمه او سیاسي سړي سره نامناسبه خبر و.
ټول ودان توخي صاحب ډیره مننه، سلامات اوسئ. د سادات صاحب خپل نظر وو، هر څوک د خپل نظر حق لري، تاسو راغلی خپل نظر مو ویل. سادات صاحب تاسو نو بعد در کوم مهرباني وکي، څه وایي توخي صاحب ته تاسو په نظر باندې نقد درلود، نیوکه درلودله، او بیا براشم دي ته چې ولې د سیمه هیوادونو له افغانانو سره دوګونی چلند کوي؟ هغه افغانان چې مسلکي کسان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، یا مثلا استادان دي، هغوی ته د ژوند زمينه برابروي، هغوی ته د ژوند امکانات او اسناد ورکوي، اما د عامو افغانانو په وړاندې بیا د وچ ډوډۍ دوکانونه بندوي، د کار اجازه نه ورکوي، او له اسناد سره سره یې کانټینرونو ته اچوي، باسي لخپلو هیوادونو افغانستان ته استنوي.
اول خدا چې توخی صاحب په دوړو لسونو سلام، دا د بیان ازادي، دا د خلکو ولسواکي، ایوا دا براخوي چې هر څوک خپل نظر وایي، ډیره مننه، ډیره قوي انتقاد مو وکړو، او تاسو ډیر قوي شخصیتونه یې، بیا بیا سلام، په وطن دې زړه بدیږي، دردېږي، او داسې شخصیتونو ته موږ توخی صاحب لکه تاسو غونډه اړتیا لرو. نو هدف می دا د جناب توخی صاحب لودین صاحب محترم چې کله یو مشر یو مسؤل چې هغه ملګری هیوادونه یا نورا یا ولس ښځې نر د ټوله غوښتنه کې چې څوک یوه خبره نه وري، بیا مجبور شي چې هغه بله لار خپله کړي. کنه مخ مخ کې وي چې زه کرکټ بونې نشراتو مسؤول وم، د ټول لوبغاړي پیژنم، احترام یې ته لرم، لیکن بله لار نشته. زموږ چې ملګرو هیوادونو نه یوه کوماکو نه غوړوي، دی خپل رونو سره ونه غږیږي، نو دا غدو کنی ډیر ښه دی وکړل توخی صاحب، او د خکه خو مې په نظر دای وا ښه خبره د زې ته ایدوم چې په دخل کو نیو نه یو ډول فشار روشي. لو دین صاحب محترم، تو سی وکی سی لکه مخ کی اغا سرنوال سیم چه خبری وکڑی حقوق نفاری و منو چه پو ایوه ارخ دی حکومت که مسئولینو که خورا خورا دیر استون زدو، لیکن زنی مسئولیتون دی چه خپل ایوه شخص تم رجی کی گی اغا داسی چه اوس پا افغانستان که پو سلگون و زرگون و لزگون و زرداسی بندیون شتا چه اغا مدافع وکیل نلری پا افغانستان که مدافع وکیلونو تا چه دا رواج ندگیر زیدالا یا ما پوهوی تا ضرورت دا چه پا خپل دوا بند نه پیگی نه مدافع وکیلونو تا دیر زیاد ارتیا دو کداسی محترم شخصیتونو تا دولت که لکه مخ که میچوی چه طول افغانان خود دولتی چوکات که نزیگی که خپل دولتی چوکات که دایت وظیفه نپیدو کیگی ایوا حقوقی اغا دا دفتر دا خلوص کی دیر داسی کسون شتا چه مدافع وکیل بوانیسی دا تا بخپل اغا فیس اغا حکل و زیا حکل زحمات چی دو اغا بو ویرکوی هم با ایوا قضیا پو و پو خشم سرمخت لوده شوی وی هم با بندی تا حقوق ریسی داری پو خپل حقوق بو پی داری وی هم با داسی منتوسی وکیلون چی دی مدافع وکیلون حقوق پو هون ایتا وظیفه دند پیدو شوی وی. بلا خبر دا چه افغانستان زراتی حیواد دا، نو کچیر تا یو چوگ زرات کی تخصوص کرده وی زرات پو انزای نخلوس وی آدم دفتر کی کور وکی دای مشوار زا چی موین ومام دا خبری میکنی وسم دا خبری کم چی طول خالق و دولت کی نزیگی داسی متخصصین باید ایوه چا تا ویرشی وی تا وی چا جی سیب که مشرا ای تو من زکا ای مو علم
ارساد من ځکه نه دي چې یو بوغ جوړ کړي و داسې کروندا په وکو چې هغه حاصلات زیات کړي، هم به تو کور شوی وي، هم به د زراعت انجینر کور شوی وي، هم به خارج ته صادرات ولرو. نو داسې ډېر څه دي چې خپل ځوان باید یو فکر وکړي، یو نوښت ځوان کې رولي چې هغه کور شروع کړي. خو ډېر مسولیت چې دا ای دولت ده چې هر دولت وي. نو ارسام دغې موضوع ته چې په نورو هیوادونو کې افغانانو کسانو ته وظیفه پیدا کوي، زه یې سره ډېر موافق نه یم، ځکه چې یو څوک چې په یوه هیواد کې تر ټولو ستر جنرال وي، تر ټولو ستر جنرال چې د حالاتو د ناسمو حالاتو یوه جن خپل هیواد مجبوریت ته پرېږدي، په یوه هیواد کې بوډیګارډ شي، سیکورټي کې شي، آیا دا کا وظیفه ده؟ یو څوک چې په خپل هیواد کې رئیس وي، هغه په سلګونو کسان کنټرولوي، هغه چې یو ډرور شي، آیا دا وظیفه ده؟ یو څوک چې عادي ممور شي په یوه دفتر کې، آیا دا وظیفه دي؟ دا ټول بدبخته حالات په افغانانو روغلل. په نورو هیوادونو کې که دغه شپږ اوسه ونې چې ایران کې هسپتالونو کې وظیفې ورکړي دي، دانې باید موږ ډېر هغه ونه کړو قناعت. په ملیونو ملیونو افغانان د ایران کې په موږ ژوندي ونه سول، یوه غوړپ په ارمون نه و. د دومره بېزتۍ چې په ایران کې افغانانو ته ورسېدی، په دا اوسه ونې دی موږ غلط شو. نو په دې اساس خپل وطن، ګل وطن، خپل وطن کې چې کومه وظیفه عزت وي په نورو کې نشته. همداشان چې د نورو هیوادونو لکه ملګرو چې ووی سپرلي صاحب چې د کړی پر تنګ کړي دو په افغانانو مهاجرینو نه، ځکه چې هر ځای کې موږ تاسې غربت نه مجبورۍ نه په کچه کلي هارو نه موږ تاسې خلک چې نورو هیوادونو ته عموما کې هدف مې دا ده چې هغه سې ژوند چې یو څوک په خپل هیواد کې ولري، لکه موږ تاسې افغانان په نورو هیوادونو کې نشته، دومره کور چې دی په نورو هیوادونو کې سخت او زیات کور کې، که دا کور په خپل افغانستان کې وکړي، یا هغه پیسې چې په کچکبرۍ ورکوي په خپل افغانستان کې مصرف کړي، ډېر مثبت تمومیږي.
بله، کور ودان سادات صاحب هغه چې وایي وایي څاڅکي څاڅکي دریابونه جوړوي، نو دغه د ځوانانو تېښته که همداسې ورو ورو دوام ولري، نو شاید کلونه وروسته موږ او تاسو په وطن کې په ډیرو برخو کې د کادرونو له کموالي سره مخامخ شو. دغه نن موږ یو راپور درلود چې هغه د پانتون د استادانو په اړه باندې و. هلته محصلانو ویلي وو چې دوی په پانتونونو کې بشپړ استادان نه لري، یا هغه شمېر استادان چې واقعا استادان وو او کولای شوی چې ښه تدریس وکړي، هغوی هیوادونه پرېښي دي. موږ او تاسو په جریان کې یو. دغه راز د طب په برخه کې مثلا د طالبانو حکومت په زغرده ویل چې دوی د خزینه ډاکټرانو لکه مخت سره مخامخ دي، اما لا هم خزینه ډاکټر صاحبان نسته چې نوې فارغ شي، هغه پخوانی هم خپل دندې پرېږدي یا هم تقاعد ته نږدې کیږي. دغه راز ډاکټر صاحبان وزي، انجینران وزي، یعنې د هرې عرصې هغه لوستې ځوانان چې وزي، خلای په ټولنه کې پاتې کیږي چې اوس شاید محسوس نه سي، اما په اوږد مهال کې شاید بیا د دوی د خلاو ډکول هم یوه لویه خبره وي. پسرلی صاحب، راځئ لږ ذرې په اغېزو باندې تم شو. ما لنډه اشاره ورته وکړه، ستاسو په نظر که چېرته دغه ډول د کډوالۍ بهیر روان وي له افغانستانه، که څه هم دا نوې خبره نه ده، اما یوازې توپیر یې په دې کې دی چې په تېرو درې نیمو کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د ځوانانو تېښته یو څه زیاته شوې ده، اما مهاجرت او کډوالۍ له تېرو څو لسیزو راهیسې روان وو. اما برعکس اوس چې د کډوالۍ لړۍ زیاته شوې، حساسیتونه یې هم په وړاندې زیات شوي، په اوږد مهال کې ستاسو په نظر اغېز څه کېدلی شي؟ دغه کوم ځوانان یا لوستې کسان چې اوس هیواد پرېږدي، فکر کوئ د دوی خلاوې ډکېدلی شي؟
همدغسې دا ډېره مشکله ده. اوس یو خوانه طالبان مثلا ښځو ډاکټرانو ته موږ ضرورت لرو، مډ وایف چې زنانوي مریضانو لپاره علاج وکړي، نرسانو ته او ښځو استادانو ته ضرورت لرو. بلې خوانه هغوی دې ته نجونو ته موقع نه مساعدي چې ډاکټران شي، چې استادان شي، او چې همدغسې مډ وایف او نرسان شي. او دغه برطانیا ته چې ما افغانان ول د 60,000 شاوخوا راستلی و، د برطانیا حکومت ته په هوټلو کې 2 کاله پراته و، د هغوی ټول د ذهني مرضي پیدا شوې وه. سرکم سادات صاحب ول هغوی ته غټې غټې وظیفې و، احترام خلکو ورته عزت کول، ته بېچارهګان بېخي یو چا یو عادي کار هم نه ورکوه. دي کوم شکل ستا چې په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ډاکټران او زموږ هغه برین ډرین مغزو والا خلک په نورو هیوادو ته بوتل شوي، مثلا ژورنالستان او داسې خلک چې ټولنه کې ورباندې یو شمار کېده، آینده کې به موږ ډېر مشکلات دا جوړ کړي چې افغانستان کې به ډاکټران کمبود سره موږ مخامخ اوسم یو. همدغسې تعلیم یافته خلک، سرندوالان، قاضیان، پروفیشنل خلک چې دي، ډېر زیات افغانان مثلا په پخوا 20 کالو کې یا په 13-15 کالو کې ډېر افغانان برطانیا، امریکا، استرالیا او نور هیوادونه بېرته افغانستان ته راغلل، چلته وظیفې وکړي. هغوی چې کله نظام تغییر وکړ بېرته راغلل، اوس دلته په برطانیا او باربا کې هغوی ژوند مخته خپل یو ژوند مخته ولي. نو دا د ملک په تاوان دی، د خلکو په تاوان دی چې تعلیم یافته ځوانان اول خو باید څو غیر قانوني ونوځي چې بلکې سره راز کچې خطرونه دی او مشکلات دی او باید تاسو سره خوازنه کې بنو ریوادو کې بل تعلیم یافته افغانان باید دا دی او فرضي وظیفه چې وطن کې پاتې خو بد بختره شکار نه ورته پیدا کیږي ترخان نه لري چې خپل فامیل نه پر کڅه چې هغه زمونږ یو اوریدونکو کې هلمند نه و چې زه خپل غواړم چې زه خپل فامیل ته نفقه رسم پیدا کوي دی خوراکي نړیوال اداره وایي چې موږ 15 شاوخوا ملیون افغانان ته ډوډۍ باید پیدا کړو داسې افغانستان کې شاوخوا نیمه نفوس د سبا نه لري د سبا ډوډۍ نه لري که موږ تاسو په دې کوم بحث کوو ما ته زه په دې یو شمېر ډېر درد کوم چې موږ لپاره د افغانانو وژل کېده افغانان ډوډۍ نه لري یو عادي بحث سوی دی یو عادي خبره سوی دا پیدا دي نه وایي زمنګ باید خپل هیواد کې دار څلرو چې خپل حقوق خپل حکومت باید درېدلې وي ډېر خلک سچ پاکستان او ایران ورځو نه راځي په افغانستان کې کار کوي ولې افغانان ته مخالفه سيدي یو بل خلک هم باید راوي څنګه سعادت سي وي چې په زراعت کې کار وکړي په تجارت او په سوداګرۍ او نور هیوادونو موږ سره باید تعامل وکړي دغه بندیزونه چې دا باید لري سي خلک وکولای شي مثال موږ وچ میوې لرو هر څلرو په افغانستان کې پرشونه لرو ډېر شانس چې نور هیوادو ته صادرېږي زیاتره زمنګ شان د افغانستان جنگوزی د افغانستان ډېر میوې د پاکستان او د ایران په بیرغو باندې ټاپو باندې پروژې دا زمونږ دي اکه څه هم غواړي افغانستان ځکه موږ د نړیوال مارکیټ ته لاسرسی نه لرو د حکومت د وجنا د محراب د وجنا د نړیوالو بندیزونو د وجنا نو ډېر څه کېدای شي په آینده کې که چېرته موږ طالبان خپل ځان ونه پېژني او خلکو سره تعامل ونه کړي خلکو سره لکه مثلا په دې بیرغ او پیونې شو موږ خوشاله کړي خلکو سره نرمي ونه ښایي مشکلات ډېر زیات ایجادي کړي ټول افغانان چې د وطن ورته ضرورت لري هغه به افغانستان پرېږدي او هغوی دا هم نشته چې په نورو هېوادو کې به ښه ژوند لري هغه بس یو ژوند دی عادي ژوند بهره ورکړي زه خلک پېژنم افغانستان کې ډاکټرانو انجینرانو دلته ډېر عادي عادي کارونه کوي او بل زه خپل هلته شل 14 کال یم برتنه کېږي ډیګري لرم په سیاست او بشر سیاسي علوم کې او په ماستر لرم په حکومتداري کې کما سبا موقعه سید چې افغانستان زم چې افغانستان کې خدمت وکم زما غو ډېر ځوانان ستا چې غواړي علاقه مند لري چې راځي افغانستان کې کار وکړي او وطن ته خلکو ته خدمت وکړي دا موږ ډېر ځوانان چې تیار یو که چې دا موقعه سید سی او لکه څنګه چې سعادت صاحب د توخي صاحب خبري واوري چې موږ یو بل ته متقابل ته احترام وکړو یو بل لذت احترام وکړو یو بل بس کوته کروانه خو ستا غیر ولکې دا استاد یو ختانه وګدې او ته امر من مارو په نه هندل منتر او ته دلته نه ستلې تعال ته نه ستلې خبر نه دنیا په کوم ستر روان د موږ کوم ځکیو موږ د طالبانو اوس حکومت راغله په پاور کې دوی باید خلک سره ډېر نه نام دیلو کې دا هارد هډنس دوی چې دا دیوال باندې سر وی لکه مخ چې پتی غوې د سن کېږي او خلک اب دوی دې ته مجبور کړي چې خلک وطن پرسه به وزګاری مستا اقتصادي مشکلات هم ستا خو نور سیاسي مشکلات او د خلکو حق او حقوق او بش د خزو مسله او مثلا د جنکیانو مکتب دا یو عادي مسله دی چې د سیو بل هیواد نستا چې هغه د بندیزونو د شان لګولې کوم چې افغانستان لګولې دا د حل لار نه ده موږ به سي په دې باندې وغږیږو څنګه خپل خلکو ته دی غواړي چې خدمت وکړي شل کاله جهاد کړي اوس د خدمت موقع دی خلکو ته خدمت وکړي ولې اتمر نه افغانان افغانستان پردي ولې چې مقدمه سید شل مل نه افغانستان پردي چې د حالات څخه
روان مننه افسر لای سه بروس سوال اکثر نور هم په دې تګلارو حل لارو باندې تم شو او ریدونکو ته نوبات ورکو او ریدونکو منتظر دي بیا به لان باس سره پای ته رسو یوې نتیجې ته به سره رسیدو بس براټولو او ریدونکو سره خبرې کوو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سلامونه دوړو مل منو ته سلامونه وخت هم ښه
ډیر مننه علیکم السلام ستړي مشي کوم زاین ماډی کني ولې
مننه خوشاله یم چې په خپل افغانانه نه لرمان ولایم
خمیره باندې کوي افغان صاحب
تاسو دوړو مل منو ډیر زیات مننه کوم چې ډیر خواږه نظر ته وړاندې بل څه پر لای څه وخت خبرې ډیر څه خبرې وکړي مننه وګنم او دا ټول مل منو نه ترجمه مننه کوي چې خپل نظر سره کوي زبر خپل نظر زما نظر دا دی ریس محترم چې په کار دا موږ تاسو باندې وطن یو حق لري تر کوم دا خبره کې چې وطن مور دا وطن دا دی کنه تاسو یو خپل باندې ویلی او عملی کار کول دي دا مننه چې تاسو مکتبونه باندې نور څه شي دا دې سره تاسو وایي دا تاسو یو والی په اتحاد او په اتفاق سره دا څنګه حل کېدلی شي کد وطن نو څوک دې حال تر ازي مثال پرسنې کې خبرې کې مثال زده د سودا سودا څنګه داسې باندې کیږي هغه کسان چې غواړي چې وطن پر مختګ کې باید کار وکړي باید ځان سره کې دا د چین تاریخ څنګه تاسو مطالعه کو دي تقریبا تدیر وخت پر چا پرسنې ته نه پیژندل وایي چې خلکو پرسنې ته پیژندل نه دي نه یو یو څه جوړو چې وطن مو تاسو ګورئ چې په نړۍ کې د اقتصاد برخه کم ځای تر رسیدلې ده ځاني برخه کوم د دښمن دغه شانت نور هر څه برخه کې څو غوړې دي هر پرمختګ یې مخ کې روان دی ورځ تر بلې په کار کې چې موږ تاسو وطن ته کار وکړو موږ د وطن ته کار کول موږ تاسو کولای شي آینده نس نه زموږ تاسو بیا ډېر ښه ژوند ولري ولی بد وختونه چې
په تیر کې انکار نه دی شوی. دا څه په کار و چې د وطن لپاره شو هغه نه دي شوی. اوس هم په کار چې موږ تاسو کار وکړو آینده نسلونه باید په موږ تاسو باندې افرین ووایي. نه دا چې موږ تاسو دا نن راځو دلته تېرو مشرانو ته زموږ غوسه راځي، کار مو ورته راځي. دې وجه نه چې موږ ته کار نه دی کړی، زموږ ځوانان نن در په دره ګرځي. همدغه وجه نه چې تېرو مشرانو کار نه دی کړی، که دغه کار مخکې شوی و زه باوري یم چې دغه نن چې کوم ځوانان سرګردانه دي په نورو ملکونو کې دوی بلته په خپل وطن کې ډېر راحت ژوند درلودو، ولې کار نه دی شوی. نن باید موږ تاسو همدا نن چې هر ځوان ځان سره دا فکر وکړي چې وطن ته موږ حق لري او دې وطن لپاره کار وکړي. زه باوري یم چې په ډېر کم وخت کې به دغه وطن پرمختګ وکړي، دغه وطن به ډېر مخکې لاړ شي. او که دغه شان دي چې څنګه اوس روان یو په ګډوډۍ کې، همدغه شان دي لاسونه مخکېل وینو، بیا به زه څنګه فکر کوم آینده به همداسې سرګردانه موږ یو.
کور ودان ډیره مننه افغان صاحب، سلامات او صحیح نظر مو واوریدل شو. دلته بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو، بیا به خادي د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. د اوریدونکو افغان صاحب لغمان یو انتقاد وکړو په خوانی مشرانو باندې. پخوا البته سادات صاحب ممکن را سره همغږي ووسی، او پسرلای صاحب هم دلته چې موږ له مشرانو اورو، مثلا فکر کوم د شاه ظاهر شاه په وخت کې او کله غنه مخ کې او کله سردار داوود خان په وخت کې د افغانستان پاسپورتونو دومره ارزښت درلود چې جرمني ته بي ويزه پراتللی شوې. دلته څو مشرانو ماته دا خبره وکړه هغه وخت کې د افغانستان پاسپورت دومره معتبر و، یعنی که افغانستان مخ کې توخی سه اشاره وکړه چې سردار داوود خان په وخت کې کماسي وضعیت پاتې وای، شاید وز په ویل افغانستان فکر کوم سویزرلند می وخت کې کوم بل هیواد می وخت و جوړ بو. نو یو څه ملامت اړتیا هم په خوانی خلک ته ممکن ورواوري، خو اوس ستونزه مختره لغاړي دوي چې لاس مات شي غاړي تلويږي. نو اوس نو لاس اوسنیو چارواکو ته چارواکو غاړي تلويدلې د اجازه لګزره په دې تام شو چې د اوسنیو چارواکو مسولیتونه څه دي. سادات صاحب لاندې ستاسو نظر او سپارښتنې اورو څه وشي ترڅو افغانستان له دغه اوسنی کړکې چې ووځي د کار زمینې پکې برابر شي، له نړۍ سره تعامل وسي، او بلاخره افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي ترڅو راتلونکی نسل دغه ناخوالو سره مخ نه وسي. سادات صاحب ستاسو خبرې اورو.
بلکل دغه سی دو چې اول خو دغه درې پنځوس کلونه چې کوم جنگونه و افغانستان د غزې ته راوستو، بل خبره دا چې زه ځوانونو موین وم هغه سی کور چې باید مو کړی وای، مو ادارې کړی وای، یا موږ حکومت عموماً کې موږ حکومت یا موږ داخلي ټیم جناب جمهور رئیس صلی الله علیه وسلم غني کړی و مو نه کړو، ځکه چې یو طرف ته جنگونه و بل طرف ته هغه ډېرې پیسې چې څورلس کاله مخکې په افغانستان کې وي نړیوالې ټولنې ډېرې پیسې مصرف کولې، هسې امکانات نه و. خو بیا هم یوه ځوانونو موین په صفت چې اس کې موږ سیاسي دنده تر لرله، ځوانانو ته مو باید ډېر څه کړي وه، لوس مو تړلی وی چې تشه لوسه تمو دښمانی. نو په دې اساس موږ هغه سې کور ونه کړو، زر وره بخنه وړو ځوانانو درد مو درد نیمه پوهېږم، خویاندو پوهېږم، موږ بخنه وړو، موږ هغه سې څه ونه کړل. ای ټولې دنیا کې مو سفارتونه لرل، آیا موږ مناسب کور وکړو؟ ومو نه کړو، خو جنګونه و مصیبتونه وکړل، والله وختل مو چې موږ ښه کور وکړو. خو بیا موږ بخنه وړو، رښتیا ده چې هغه سې څه ونه شول. بله خبره دا چې نو کسه که یو ځوان ته د وړو پروژو یو پروګرام شروع شي، لس زره افغانۍ د ورکړی شي، لس زره د دومره چارجرې چې نورو هیوادونو نرسي، دې فابریکا والا یو نفر په یوه کوټه کې خلاصه کړي، په ټول کور کې نه، په یوې کوټې یوې کونج کې خلاصه کړي. مسؤلین که داسې وړو قرضو پروګرامونه د کسونو خلکو شروع کړي، اما په هوایي ویر کې نو مخ ته به لوړ شي. مسؤل د اوس اوسنی خلکو مسؤلیت ده چې خپل کورنۍ پالیسي، بهرنۍ پالیسي چې دو هغه جوړه کړي، رسمیت پیدا کړي نړۍ سره. کله چې رسمیت پیدا شول نو بیا هغې هیوادونو ته ځوانان هم لګلی کېږي، هغې هیوادونو ته قرضې هم خوستلی کېږي، نور څه هم شي. لکه موږ په دې وروستیو کې پروګرام شروع کړی و چې موږ برتلون کې لاسو کلو کې تقریبا څو لاکه کسان مې مختلفو هیوادونو سره توافق.
بله سادات صاحب، کور ودان ډېرې په زړه پورې سپارښت تنه په دې لاره چې عملی شي، پام ورته وشي. پسرلای صاحب تاسو د پای خبرې به هم واورو کده سي سلويخت ثانیو کې راټولې کې مهرباني.
همدا سي من به زمنګ پاسپورت دنیا کې کمزور ترينه پاسپورت، زمنګ پاسپورت به پرمختګ وکي، افغانان برتانیا اروپا ته په قانوني لار راځي د کار کولو درس ویلو لپاره، از موږ نظام حکومت به هغوی سره اګریمنټونه ولري چې د تعلیم او تربیه لپاره راشي. نور د کوم ځکې چې موږ ویدیو کوم ځکې چې موږ یو بل دا د هوبل وطن خبره چې ده، موږ په خوله وایو چې وطن سره مینه لرو، وطن مینه مینه نشته. دا سبا هم چې موقع شته مسایل چې وطن پرېږدي، هغوی ملامت هم نه دي. زه دلته ناست یم انګلند کې، دا خبرې کوم اسانه ده. نو موږ باید له خپل ځان کې ګریوان کې وګورو، لږ شرم وکړو. هر کس کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مسؤلین خپل مسؤلیت ومني، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل. او موږ باید مخته لاړ شو تر څو دنیا چې د سپوږمۍ ته رسېدلې، او موږ اوس هم 400 کاله شاته روان.
بله، کور ودان. ډیره ډیره مننه درنو میلمنو او اوریدونکو. ځوان فکر اونیزه خبرونه ورو ورو پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د ځوانانو د چارو له پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو له فعال ګلولي پسرلی نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونې ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه مو څرګند کړل. له همدې شیبې وروسته د ازادي راډیو دغه خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ ده.